په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله زه فریبا ظاهر د تای روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې لسګونه کسان وژل سوي دي. د مصالحې عالي شورا یوه ویان ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولي لیست دفاع وکړه، او د امریکا ولسمشر وایي چې د کورونا وبا له امله د دې هیواد وضعیت لا خراب سي. په دې نیم ساعته مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هرات د ادرسکن ولسوال ادعا کړي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو لوی محفل بمبارد سوی او 15 طالبان پکې وژل سوي دي. د کندهار چارواکي وایي چې په خاکریز ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګوب راوښتې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د نارت ستورم 2 په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک د چارواکو سره خبرې کوي. پوره خبر نواوري. د هرات د ادرسکن ولسوالۍ ولسوال عبدالعلي فقیریار نن ادعا کړي چې په ادرسکن کې د وسلوالو طالبانو پر یو محفل د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. فقیریار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ګذرې ادرسکن او شینډنډ ولسوالیو یو شمېر طالبان د ملا غلام نبی په نوم د طالبانو د یو پخواني مشر چې تازه د بګرام له زندانه خوشې سوی وو د لیدو لپاره را یو ځای سوي وو او غونډه یې کړې وه چې حمله ورباندې سویده. د هرات دوالی ویان جیلانی فرهاد نن دا خبر تایید کړی چې په دې سیمه کې حمله سوی او یو شمېر طالبان پکې وژل سوی دي، خو فرهاد ویلی چې دا کسان راغونډ سوی و چې پر امنیتي ځواکونو د حمله پلان جوړ کړي. جیلانی فرهاد ویل چې دوی په ادرسکن کې د پیښو په اړه لا هم معلومات راغونډوي او دقیق معلومات لا نسته.
ببینید، تمام گزارشی که من خدمت شما ارائه میکنم استدلالی است. ما در حال بررسی
دای د ازادي راډیو خبريال ته وایي چې کوم معلومات چې دا وړاندې کړی دي دا ابتدایي معلومات دي، او دوی لا په سیمه کې په څېړنه لګیا دي، او کله چې معلومات موثق سول او بشپړ سول دوی به له رسنیو سره شریک کړي. د هرات د والی ویاند وویل چې د دشت استو په سیمه کې یو موټر د طالبانو په ماینل وته یو شمېر شتي او ماشومان پکې وژل سوي او زخمیان سوي دي، خو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې بمباري د زندان څخه د یو خوشي شوي طالب باندې په کور شوي او مرګ جوړ ټوله ملکي خلکو ته رسیدلې ده. د ارزګان د خاص ارزګان ولسوالۍ امنیه قومندان د سیمه ایزو پولیسو قومندان په ارزګان کې د ملي اردو د دریم ټولي قومندان دوه د ملي اردو عسکر او دوه پولیس نن سهار ووژل سو. د ارزګان د والی ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل
تحقیمین د پتاو په اساس البته د ولسوالۍ امنیه قومندان د ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان او د دریم ټولي د ملي اردو قومندان په شهادت رسیدلي.
په خاص روزګان ولسوالۍ کې امنیتي چارواکي د ازادي راډیو ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې په چاودنه کې د زخمیانو شمیر زیات دی، د حمله مسولیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د بارونی چارو وزارت نن وویل چې د هغو دروي افغانانو جسدونه چې د ترکیه په وان جهیل کې بیړۍ ډوبشه او سهار کابل ته راورسېدل. د غیر قانوني کډوال د جون په 28مه له ایران د ترکیه پر خوا روان وو چې بیړۍ ډوبسو. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پیښې 9 قربانیان پیژندل سوي دي. د بارونی چارو وزارت ویاند نن سهار د ازادي راډیو خبريال ته ویلي وو چې څلور مړي نن ماښام کابل ته راانتقالوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د په وینا سبب د جمعې په ورځ به هم د یو شمېر کسانو مړي کابل ته ولېږدول سي. د افغانستان ډیر خلک په وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرت لپاره لومړی ایران او بیا له هغه ځایه ترکیه ته تیریږي. د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو د نارت ستورم 2 په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د خبرو لپاره نن دنمارک ته ورسېد. روسیا هڅه کوي چې د نارت ستورم 2 پروژه بشپړ کړي. د دې نلیکې یو برخه تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. د نلیکی هغه برخه چې په بالټیک سمندرګي کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه ځای کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن له دنمارکي چارواکو سره پر دې چې د نورد ستورم دوه پروژه تر کومه حده د روسیه پر طبیعي ګاز د اروپا اعتقاز یاتولای سي وژغیږي. مایک پومپیو تیره اونۍ هغو کمپنیو ته چې له روسیې سره د دې نلیکې په بشپړولو کې مرسته کوي هم خبرداری ورکړی و. امریکا استدلال کوي چې دا نلیکه به که بشپړه سي نه یوازې دا چې د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي، د اوکراین حکومت ته به چې په ختیځو سیمو کې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي سزا وي. د ارمنستان پوز د آذربایجان پر ځواکونو تور پوری کړی دی چې د دوی لور ته د تاوش په نوم په ولایت کې چې غرنۍ سیمه ده پر یوه پوسته حمله کړې. د ارمنستان او د آذربایجان په ګډو سرحدي سیمو کې د جولای په 12مه خونړۍ جګړه پیل سوه چې د دواړو خواوو لخوا د پوځیانو د وژلو ادعاوې پکې وسوې او تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. د ارمنستان د دفاع وزارت نن دا خبر ورکړ چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې جنګ سوی دی، خو د آذربایجان دفاع وزارت خپل لور ته د رسیدلو تلفاتو خبر ناسم بللی دی. او د چین حکومت نن وویل چې امریکا پرته له کوم مقدمې غوښتنه ځینې کړې چې په تگزاس کې خپله قونسلګري بنده کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا د حکومت دا کار په کلکه وغندله او وویل چې له نړیوالو قوانینو سرغړاوی کوي او د متقابل عمل خبرداری ورکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا یوازې یوه ورځ مخکې دوی ته خبر ورکړی و چې په 2 ساعتونو کې دی خپله قونسلګري تړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي دی چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او فکری پانګې د خوندي کولو لپاره کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم پر اتلونکو څلور وستو ساتونکو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه تلس. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه 22. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 23. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 3.2 ټیټه 25. او بلاخره په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 25.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دوستانو به وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د هرات په ادرسکان ولسوالۍ کې هوایي بریج سوی چې هم طالبان او هم سیمه ییز چارواکي وایي لسګونه کسان پکې وژل شوي چې ملکیان هم پکې دي. اخوه د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان له یو شمېر نور امنیتي مشرانو او ځواکونو سره یو ځای په یوه چاودنه کې نن ووژل سو. د روزګان د والي ویان زړګی عبادي
تقریباً به پتاو پاسات البته نفت دی ولسوالی امنی قماندان دی ولسوالی دی محلی کلیس قماندان او دی دوانی طولی دی ملی وزو قماندان و شهادت رسیدنی.
د مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون ارک ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولی له استفا وکړه.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو له لوري شوي دي له هغې څخه د ولسمشر ویان صدیقي خبر نه دی.
د یو شمېر هغو افغانانو مړي چې په ترکیې کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه نن سهار کابل ته ورسېدل. د یوه قرباني پلار ازادي راډیو ته وویل
د ما د پنسو ته وبای چې په لګه په افغانستان کې ترخې اوبه وچې کمه زه به هغه وګخه وګاڼم چې زه به مې زوی ونه لېږم.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د مجله مو تشپږ نیمه بجو ده. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې لسګونه کسان وژل سوي دي. هم طالبان او هم سیمه ایز چارواکي وایي چې دغلته د باګرام له زندان څخه د یو خوشي سوي طالب د هرکلی لپاره پر ټولو سوي خلکو په دې هوایي برید کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. د دې موضوع یا د دې پېښې جزئیات اجمل اند راټول کړی دي. هم د اوسره سره په سټوډیو کې دی انسب خبرونه ته شرح لی تاسو کې د دې هوایي بمباري په اړه نور اوریدونکو ته وایست چې دا برید د چل خاصه وي.
فریباجان هرات څخه دا پیښه نن شوې ده او تر اوسه پورې چې کوم معلومات راغلي دي په هغه کې یو وضاحت دا دی چې پیښه د ګذري او ادرسکن ولسوالۍ ترمنځ په یوه سیمه کې شوې ده. هم حکومتي چارواکي او هم طالبان په دې وخت لدی چې بمباري د یو بندي چې له زندان نه خوش شوې و د یو طالب بندي د هرکل لپاره په جوړو شوو مراسمو شوې ده. د ادرسکن ولسوال عبدالعلی فقیریار د پیخ پاړه ازادي رادیو ته ویل چې د دې رپورټونو په اساس شاوخوا 15 کسان په دغه هوایی برید کې وشل شوی. که څه هم تر اوسه دا نه ده معلومه چې هوایی برید افغان هوایی ځواکونو کړی او کنه بهرنیو ځواکونو کړی، خو د ښاغلي فقیریار په وینا دغه برید د بهرنیو هوایی ځواکونو لخوا شوی.
بله وایید عملیات هوایی صورت میگیره از طرف قوات های خارجی ساعت 9 بجه. تعداد ضربه صاحبا که پیش ما بیامدن و زخمی ها میگوین که 45 نفر کشته شده، بعد از اینا میگه که زیادتر شده، ولی تا امار دقیق معلوم نیه. به ما در امار ما کار میکنیم.
اخوا د هرات په مرکز کې د هرات د والی وایان جیلانی فرهاد بیا ازادي رادیو ته وویل چې برید په مراسمو شوه. د د په وینا دغه مراسم ته ل بیلا بیلو سیمونه طالبان ورټول شوی وو او لسګونه کسان د طالبانو پکې وشل شوی. هغه د رات کړ چې ګوندی ملکیانو ته د پکې مرګ ژوب لا وختي، خو دای وویل چې د دقیق شمیر په اړه نه پویږي. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې دا برید پر ملکیانو برید ګڼلې. دوی هم منلی چې دا د یو خوشی شوی بندي په کور باندې شوی چې له میلمنو ډکو. د طالبانو د یوې خبرپاڼې په وینا چې قاري یوسف احمدي نن رسنیو ته استولې ده، په دې کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 8 ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. البته د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد په سیمه کې د ملکیانو مرګ ژوبله منلې ده. ویلي دي د بمبارۍ سره په یو وخت کې په همدغه ولسوالۍ یا ادرسکن کې یو موټر د سړک د غاړې یا په سړک کې خودل شوی ماین برابر شوی چې څو ماشومان او میرمنې پکې وژل شوی دي. نو نور معلومات را روان دي. په نور خبرونو کې به موږ بشپړ معلومات اوریدونکو سره شریکو.
ولر دې زه ته مننه کوم اجمل اندو دوستانو چې د هرات ادرسکن او ګذری ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې د هوایی بمباری جزئیات راکول. اوس به خاص روزګان ته ورسو چیرې چې د دې ولسوالۍ چارواکي راته وایي چې د خاص روزګان ولسوالۍ امنی قمندان، محلي پولیسو قمندان، د ملي اردو د درېمې ټولۍ قمندان او هم نور یو شمېر سرتیري په یوه ماین کې د ماین په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د دې موضوع تفصیل به له شریف الله شرافت څخه وو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیه کمانډان دادګل، د محلي پولیسو کمانډان، د ملي اردو د درې میټولي کمانډان او شپږ نور سرتیري د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی دی. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه کسانو نن سهار شاوخوا 10 بجې په یاد ولسوالۍ کې په ځمکه کې شخ کړل سوی ماین هغه مهال چاودنه وکړه کله چې دوی د ملي اردو له کمپ څخه د کمانډاني پر لور روان و.
کری ماین د پټاو په اساس البته دغه د ولسوالۍ امنی قمندان، د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د درېمې ټولۍ د ملي اردو قمندان همداره څلور تنه سرتیري چې دي، دوه تنه یې د ملي اردو د جملې څخه دي او دوه تنه یې د ملي پولیسو د جملې څخه په شهادت رسېدلي.
د یوای دغه مین د وسلوالو طالبانو له لوري شخ کړل سوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د یادی ولسوالۍ د ملي اردو د کندک کمانډان خان محمد ازادي راډیو ته ویل چې د مین په یاد چاودنه کې د یادی ولسوالۍ د امنیه کمانډان دادګل، د محلي پولیسو د کمانډان او د ملي اردو د درې میټولۍ د کمانډان په ګډون 8 افغان سرتیري وژل سوي دي. دی وای خپل هم په دغه چاودنه کې ټپي سوی، خو وای روغتیایي وضعیت یې ښه دی او په خبره چې یاد مین د دوی له کم څخه په 200 متری کې پر یاد همي ټانګ چاودنه کړې ده. خان محمد وای د غولسو ولسوالی ته له زابل او نور ولسوالی څخه زیات شمیر وسلوال طالبان راغلي او غواړي چې یادی ولسوالی ته سکوت ورکړي.
یو زه خپل خوښه مو دا انتقال په اړه کې وو دا چاري مري دا دونه ان شاء الله تشويش خبر نه ده زه لږ خپل دا په شنو نقشه نه خپل کړم دا شهر چې ته ویني په نقشه خريته دا ټول طالبان د ورزګار د زابل دا ټول سره ټول دا موقع شاوخه اوس د مش تا چې دا غار نیمې واغه پاتو سوي د نور مش وسایل نه لږ دا د وبا څه دا د څه د انویز دا ځای نه چې پټو سوي دي.
خو د ورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. د والي ویان زړګی بادي وایي چې دوی پلان لري ژر تر ژره به یا د ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه واستوي. خاص ورزګان ولسوالۍ د ورزګان یواله ناامن ولسوالۍ څخه ده چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي او له تیرو نو کلونو راهیسې افغان پوځیان یا د ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
د همدې نامنیو په لړ کې دغه راز د هلمند ولایت هم تیر شپه د سختو بریدونو شاهد و چې د هلمند والی ویان عمر ځواک په خبره وسلوالو طالبانو لومړی دوه موټر بم بریدونه وکړل او وروسته یې غوښتل ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام سول او بریدونه یې په شا وتنبول سول. په دې اړه نور تفصیل به د هلمند ولایت څخه د الیاس دای راپور کې وو.
د لشکرګاو کندهار ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د امنیت پر سرتیرو د غبردونه تیر شپه نا وخت سوي دي. د هلمند د والی ویند عمر ځواک وايي په دې دوه غبرګو موټر بمونو او وسلواله نشته کې دوه افغان سرتیر وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. ځواک چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وسلوالو تر موټر بمونو وروسته پر یو شمیر پوستو هم بریدونه وکړل چې د تلفاتو سره په شا وطن بول سول.
دوه بریدونه سوي دي او درای ته چیر مالته دی. لومړی دې چې په دې توګه د نهر سراج مکتب استعمال څخه ګټ مشترک کتاب یو قرارداد په هغه د تیر منځ کې شوی دی چې په دوار بریدونو کې په تعداد کې دوه تنه پانس تیر شي دا څه ویني او شپږ نور هم چې کان څه ویني. هلته د وسلوار مخالفینو تعلقات هم په مختلفو نقطو کې په نوکتو باندې دغه تاروکات هم دته شوې دي. تاروکات چې یا غوښتل په دې پوسټو باندې اندښتنه وکړي هغه هم دته شوې دي. په ترڅ کې تر لاسه زیات مسلوان مخالفین مرکزونه لري تاسو سیمه کې
او که ته هم عمر ځواک د دې دوه لوی بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونه ته اوشي تلفات لږ وبلل خو د پولیسو وی سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ټول تیر شپه د دوه موټر بمونو او وسلوالو نشو پر محل لاستن افغان سرتیري وژل سی او دولس نور ټپیان دي. د والی ویان عمر ځواک چې د تلفاتو د ډیروالي خبر نه مني وویل افغان ځواکونه ته د تلفاتو داړولو ترڅنګ طالبان غوښتل ځینې پوسټي ونیسي او د نارس راډیو لوسوالي یو شمیر سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راول خو امنیتي ځواکونه مخه ونیول.
کوشش کوي چې دغه تلفات افغان سرتیرو ته واړوي بس څو کوي چې تلفات په ځینې پوسټو باندې بریدونه وکړي. نو بنا له هغه کوم تلفات چې نه درلودل او افغان سرتیر یې په حالت اخبرو اطلاعات په اساس باندې آمادگی درلودل او د دوی هغه حملې یا بریدونه چې پوسټو باندې غوښتل وکړي هغه
که څوم حکومت د دې بریدونو پراپر طالبانو ورچوي خو په دې اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت څخه رسنیو ته پاستول شوی خبر پانه کې هم د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدلو او شپږ نور د ټپ کېدو خبر ورکول شوی دی. چارواکي وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې د سولې تر توافق وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو بریدونه او ځانمرګي حملې ډېرې شوي دي. محمد علي استایي د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله یو ویان ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لست دفاع وکړه. فریدون خوزون ویل چې دا لست له ارګ سره د ترسره سوي سیاسي هوکړې له مخې سم چمتو سوی دی او هغه تورونه یې رد کړل چې ګنې معیارونه پکې له پامه غورځول سوي دي. ښاغلی خوزون چې له ازادي راډیو سره غږېده د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي پرونیو څرګندونو ته خبرګون وښوده چې د ښاغلي عبدالله لخوا ځینې نومیدل کسان د معیارونو له پلوه نیمګړي وبلل. تفصیل امید زهیر مل راکوي.
د کابینې پاړه د ولسمشر د ویان سرګندونو ته د مصالحې عالی شورا خبرګون د مصالحې علي شورا وای د ولسمشر ویان د حکومت ولې او د دواړو مشرانو ترمنځ لښوی او هوکړو نه خبره ده. د دې شورا ویان فریدون خوزون د سیشن به پورز ازادۍ رادیو ته وویل د کابینې د جوړولو په اړه د خغلی صدیقی سرګندونی د هغه د ناخبرۍ سرګندوی کوي.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دوه مشرانو لوري شوې دي لاغې څخه د ولسمشر ویان صدیقی خبر نه دی او دا سرګندونی ده د نه خبرې لامل دي.
که څه هم ارګ د مصالحې علي شورا لخوا یو شمېر وزارتونو ته د معرفي شوی او نوماندانو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوشنبه پورز د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د کابینې د نوملړ د بشپړېدو د ځنډ یو دلیل ارګ ته د خغلی عبد الله لخوا د وزارت پر معیار د نابرابر کسانو پیژندنه په ګوته کړه. صدیقی وویل یو شمېر نوماندان چې د ډاکټر صاحب عبد الله لخوا معرفي شوی پر هغو معیارونو برابر نه دي چې باید د کابینې وزیر ولري او د ثبات ساتنې او د افغانستان د اوسني وضعیت د تیرېدو لپاره مؤثر او ممید وي. موږ هڅه وکړه چې د ارګ لخوا د یو وزیر لپاره د معیار د بحث په اړه وضاحت واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره د ولسمشر ویاندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو ښاغلي صدیقی پرون دا هم وویل چې د ښاغلي عبدالله لخوا په معرفي شویو کسانو کې د ولسمشر بله ملاحظه دا ده چې نوماندان د ملي شورا پر غوښتنو برابر نه وو. د نوموړي په خبره د ملي شورا غوښتنه دا ده چې نوې کابینه باید د افغانستان له ټولو قومونو او ډلهییز واقعیتونو استازیتوب وکړي، خو کله چې د وزارت لپاره د معیار او برابرۍ بحث رامنځته کیږي حقوق پوهانې د معلومونې ادرس یوازې اساسي قانون ښیي. د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر په توګه د یو شخص د ټاکل کېدو لپاره بشپړ وضاحت شته. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال سبحان مصباح:
د اساسي قانون د 22 مادې پر اساس د یو وزیر لپاره شرایط دادی چې د افغانستان تابعیت ولري. د دې ترڅنګ لوړ تحصیلات، نیک شهرت او کاري تجربه، عمر حداقل 15 کاله اوسی د وزیر لپاره، په جنایت بشری ضد جرایم باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه اوسی یا بیا هم له مدني حق نه محروم نه وسی.
اوس په دې اړه چې د مصالحې علي شورا لخوا په معرفي شویو نوماندانو کې کوم یو د ځانګړنې نه درلودي ارګې په اړه وضاحت نه ورکوي. خو د مصالحې علي شورا ویاند وایي د دوی لخوا ټول نوماندان د اساسي قانون د شرایطو په نظر کې نیولو سره ارګ ته پیژندل شوی دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
زموږ اخلاص د رادیو اوري. د ترکیه په اوبو کې د ډوبسوبیو افغان کډوالو کورنۍ وایي چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله ځمن قرباني کړل. د خبرې داس ملسوجي د یو شمیر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان شهر کې په اوبو کې ډوبسوبیول مړي نن سهار کابل ته ورسېدل. د دغو قربانیانو له کورنۍ سره زموږ همکاري فیروزه عزیزي خبرې کړې دي او دغه راپور چمتو کړی.
د شپارس کلن خیال محمد کورنۍ د غم په ټغر کې ناسته. خیال محمد یو نیم کل وړاندې د افغانستان نه په ناقانونه یعنی قاچاقي توګه له یو ورور او د تره زوی سره تر ترکیې ورسید او هلته د پولیسو له لورې د شپږو میاشتو لپاره بندي سوی و. د خیال محمد کورنۍ وایي له زندان نه تر خوشي کېدو وروسته یې هلته سخت ژوند درلود او په دې وروستیو کې هوډ درلود چې د کښتۍ په وسیله یو اروپایي هیواد ته لاړ شي چې کښتۍ ډوبه او دای پکې ووزل سه. د خیال محمد مور شریفي ازادي راډیو ته وویل کمزوري اقتصادي وضعیت دې تار کړل چې زوی په قانون توګه بهر ته لاړ سي.
وای ابو زم خدای واسه زم ترکیه ته زم پیسې نشته، وای مونږ نه سي اخیستې لارم ما نه پېښو ما نه زوای زم درې نه پوهه کې مې له ورځې را کې مې ټولې مسې را دوه زامنو زامنو کې مې چې دا شهید شه زه سبا به ګر په نه لارم اوس یې کپانه پیسې نه رزق کپانه ته واخلم.
شریفه وای یو زوی او لورزای یی د محل په ترکیه کې په بند کې دي. غوښتنه یې ده چې حکومت دې ورته دوی را خوشی کړي.
ما یو ځای سو ما ګورم چې ګورې کول باش ما سو.
پنځوس کلن جمیل د خیال محمد پلار دی. دا وایي کې په هیواد د نن د کورنۍ اقتصادي حالت د گزارې وړ وای نه بهر کې دل چې ځامن نه د قانون لارو قرباني سي. جمیل وای نور به کله هم د کورنۍ کوم غړي ته د قاچاقي سفرونو اجازه و نه کړي.
موږ له خپل
خپل بعد ورځي او ناچاري نه دغه سید علاقان ته دي بیا ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي وهي له ناچاري منډي وهي چې دلته ورغی کې پردای وته مڅ کې دار څوک کشته پاوړي څوک په موټر کې ور وراچی د ما د پنسو ته به چې په لګه په د افغانستان کې ترخی وبو وچ کم زب هغه وګخه وګاڼم چې زب مې زوی ونه لګم.
د ترکیه په وان خار اوبو کې د ویکټې د روبیدو لامل اته 50 کسان ووزل سول چې تر دې د نه 20 افغانان پیژندل سوي دي. په کابل کې د هوایي شرکتونو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د مسولینو په خبره نن چهارشنبه سهار د 50 تنو اجساد را ورسیدل او کورنۍ او خپلوانو ته ورسپارل سول. ټاکل شوی نن ماخام هم له ترکیه نه کابل ته د څلور نورو دغو افغانانو اجساد را انتقال سي چې د پنځشنبه په سهار به کابل ته را ورسیږي. همدارنګه د جمعې په ماخام به هم د لس نورو تنو ډوبسویو افغانانو اجساد را انتقال او د شنبه په سهار به کابل ته را ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې قربانۍ سویو کې داسې کورنۍ هم شته چې له اتو تر یو لسترو غړي په یاد پیښه کې وزل سوي دي.
تر اوسه کورنۍ سه مشته مراجعه کړې ده د خپل د کورنۍ د غړو په پیدا کولو لپاره. یوه کورنۍ وی دي چې یو لس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حال سکه متاسفانه ځان له لاس ور کړی ده او بلې کورنۍ وی دي چې اته غړي د کورنۍ له لاس ور کړی دي. متاسفانه پیښه ډیره دردونکې او خوشنونکې ده. د افغانستان دولت خپل ټولو وطنوالو څخه وختنه کوي ترڅو غیر قانوني سفرونه ونه کوي او
د دغو اجسادو د انتقالولو مسولیت په وړیا ډول آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر هوایی شرکت منلای دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته سفرونه کوي داسې پیښه سوي وي، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار یا د یونان او ترکیه په اوبو کې یو کښتۍ ډوبې سوي یا زندانی سوي او یا هم د ژوند له سخت وضعیت سره مخ سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه و نړیواله مسله د امریکا متحده ایالاتونو د ټکساس په هاستن ښار کې د چین د کنسولګری د تړول امر کړی دی. چین هم د ورته اقدام خبرداري ورکړی. د واشنگټن او پیکینګ په اړیکو کې د ترنګلتیا د زیاتوالي بله نشه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه اقدام د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره کړی دی. نوریاس نوریه په اړه نور تفصیل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ټکساس ایالت په هاستن ښار کې د چین د قونسلګری د تړلو په اړه وویل دغه اقدام د امریکایانو د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی دی. دا خبره د دې وزارت ویاند مورګان اورتګس نن چهارشنبه له کوپنهاګن څخه د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په مهال وکړه او زیاته کړه چې د ویانا د کنوانسیون له مخې دولتونه حق نه لري چې د کوربه هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د چین او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکې د سوداګرۍ، د معنوي ملکیت، د حقونو، د 5G ټکنالوژي او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. د روان کال رئیس چې د کورونا او با خبره شوې دغو اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل هماغسې چې له چین سره په سوداګرۍ کې ناانډولي له امریکا د شغلونو غلا او نور ناوړه چلند نشو زغملی، متحده ایالات دا هم نشي زغملی چې چین زموږ پر ملي حاکمیت تیری وکړي او خلک مو وبیروي. راپورونو له مخې پولیسو د دغې قونسلګرۍ مسؤلینو ته ویلي چې په درې ورځو کې هغه تخلیه کړي. چین نن د ورځې په پیل کې د خپلې قونسلګرۍ تړل کېدل یو بې ساری شدید اقدام وباله او ویل چې که واشنگټن له دغې پریکړې په شان نشي خپل غچ به واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خبري کانفرانس کې وویل د چین په وړاندې د وروستیو اقداماتو په ترڅ کې په یو اړخیز ډول په هاستن کې د چین د قونسلګرۍ بندول په لنډ وخت کې یو بې ساری شدید اقدام دی او چین یې په کلکه غندي. د جولای په یوویشتمه متحدو ایالتونو ناببره له چین وغوښتل چې په هاستن ښار کې خپله جنرال قونسلګري وتړي. دا د متحدو ایالتونو لخوا په یو اړخیز ډول یوه سیاسي پارونه ده او هغه له نړیوال قانون، د نړیوالو اړیکو له اساسي نورمونو او د چین او متحدو ایالتونو ترمنځ د قونسلي چارو له دوه اړخیز تړون څخه جدي سرغړونه ده. چین دغه ظالمانه او د نه توجیه وړ اقدام چې د چین او امریکا اړیکې خرابوي په کلکه غندي. وان خبرداري ورکل چې کوم متحده ایالات خپل دغه پریکړه لغوه نکړي چین به پر ضد اقدامات وکړي. متحده ایالات په پیکینګ کې پر سفارت سربیره د چین په سترو ښارونو کې 15 قونسلګری لري. په هاستن کې رسنۍ وایي چارواکو ته په دې قونسلګری کې د اور د لګیدو خبر ورکړل شوی و. د هاستن کرونیکل ورځپاڼه د پولیسو له قوله وایي چې شاهدانو ورته ویلي چې د قونسلګری دننه لیدل شوي چې خلک په کثافت دانیو کې کاغذونه سوځوي. د پولیسو په حواله ویل شوي چې د قونسلګری کارکوونکو ته ویل شوي چې تر بل سبا جمعې پورې په سیمه ییز وخت د مازدیګر تر 4 بجو دغه ودانۍ تخلیه کړي.
دوستانو مننه چې تر دې معلومو ازادي راډیو راسره واورېدل. د دې مجلې په پای شیبو کې یو بل موضوع هم یادوم چې مشتوی سره ورسېدل. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی ویلي چې ممکن دغه جرګه د اوړي له رخصتۍ وروسته له امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون پر لغوه کېدو غور وکړي. خو د وخت د کمالي له کبله دا راپور اوس نشو درته خبرولی. په نورو خبرونه کې اورېدل مهیروي. درې مجله به زما همکار فرشته نګه درته وړاندې کړي چې استودیو ته راغلې. ښه راغلې فرشته جان.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، شامتان بخیر.